وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. درنو دوستانو ساج باندې مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما د 10 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبري خو مخکې تر هغې ریپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړې چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګوروېګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 340 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوې وي. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قومندان الوزي احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټر سایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خاغلی الوزي د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډېر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خرګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
قوای هوایی ما مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن
دی وای زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه دا ډول ادا او سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تېرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وای موږ به دا غواښ چې ورسره مخ یو، له مخې لرې کړو، بیا به حتماً د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملن د پریکړې له مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمیر 28,000 او د مړو شمیر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي، خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي، د جنورۍ په 28 نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفوف پلار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلي تورونه رد کړل او وویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 24 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14 کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19 نیټه د ارتودکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې له نور تفصیل سره پیدا کړئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې یې څو ریپورټونه لرو. که چیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي، د افغانستان پر صادراتو به منفي اغیزې وکړي. دا اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونی چارواکو ښودلې. احمد شیبر پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا وایرس ته خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي، د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغیز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کېږي چې دا د هوایي کوریدور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او آسیایي ملکونو ته، ترکیې ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
شاغلی علی کوزی زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړې په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نه شي خرابېږي.
دا اوس هم زمونږ سل تنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کړو، انتقالولی نشو. دا کاملا زمونږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډېر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د هوا له لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغېزمن کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دوه میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه، او غالی د ایران لاري متحد عربی اماراتو ته صادر شوی دي چې ټول شاوخوا شل کانټینر کې شي. په عادي حالت کې به افغانستان د میاشتې له 300 تر 1500 کانټینر مالونه صادرول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه افغانستان ته د تجارتي بندیزونو له امله شاوخوا $10 میلیونه زیان رسېدلی دی. خو ښه خبره د اوس لپاره دا ده چې د افغانستان د تازه میوو د صادراتو وخت نه دی رارسېدلی، که نه د دې زیان کچه به خورا لوړه وای. په نړۍ کې د سوداګرۍ په برخه کې وروسته له 2 اونیو بندیزونو چې لا هم اکثر پر خپل ځای د روانه اونۍ د اسانتیاو د رامنځته کېدو ژمنې وشوې. دا ژمنې او بیا عملي هڅې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د سېشنبې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې د نړۍ اقتصاد ته د کرونا ویروس له امله د لګېدلیو بندیزونو په خاطر ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به د اکثر شتمنو هیوادو اقتصاد روان کال منفي وي او د افغانستان په څېر د یو شمېر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کرونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم ګڼ اقتصادي زیانونه راوړي. دغه اقتصادي زیانونه ډیرو هوایي شرکتونو ته چې په نړیواله سطحه یې تر ډیره الوتنې بندې شوي هم رسیدلي. تفصیل به د سالم احمد صالح په رپورټ کې واورو.
د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې هوایي شرکتونه هم په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي او مخکنیو ارزونو ته په پام سره دغه مالی زیانونه به لا پسې پراخ سي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله شایي روان میلادي کال د نړۍ هوایي شرکتونه شاوخوا $344 میلیارد زیان وګالي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن یا IATA وایي دوی تیرې میاشتې اټکل کړی و چې هوایي شرکتونو ته به تر دې اندازې لږ مالی زیانونه ورسیږي. دغه انجمن په مارچ میاشت کې اټکل کړی و چې په 2020 کال کې به هوایي شرکتونه د کرونا وایرس له کبله $143 میلیارد زیان وګوري، خو اوس د زیان دغه اندازه $314 میلیارد اټکل شوې ده. د دې انجمن عمومي مشر الکساندر دی جونیاک له رویټرز اژانس سره د سکایپ له لارې په مرکه کې وویل:
The reason for that is first of all the extension of the
تر ټولو مخ یو دلیل دا دی چې په ګڼو هیوادونو کې حکومتونو کوربند پر سفرونو بندیز او محدودیتونه تمدید کړل چې په 2020 کال کې لدې درکه د ژور اقتصادي رکود اټکل کوو. په نړۍ کې د کرونا وایرس تخپرېدو له کبله نړیوالې الوتنې شاوخوا 95% بندې سوي دي. په ګڼو هیوادونو کې پر نړیوالو سفرونو، په هیوادونو کې دننه د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو او په عامه د دوی پر راټولېدو بندیز او محدودیتونه لګول سوي دي. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر وایي د نړۍ په سطحه د هوایي شرکتونو د اړوندو 25 میلیونه کسانو دندې په خطر کې دي. د الکساندر دی جونیاک په خبره که څه هم ځینو حکومتونو د بندیزونو او محدودیتونو د کمولو اقدامات پیل کړي، خو د ده په وینا چې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن عمومي مشر شغلی جونیاک وویل: موږ د بقا لپاره مبارزه کوو. واقعا د پیسو له کموالي سره مخامخېدونکي یو او د بقا لپاره دغو پیسو ته سخت اړتیا لرو څو راغلي خلا ډکه کړو. دا 3-4 میاشتنۍ ناوړه موده چې په مخکې موده له عوایدو به تشه وي او موږ ته به لا هم په مالي لحاظ سخته تمامه سي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او په دې وایرس د مړو کسانو شمیر تر 1,28,000 اوښتی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه وایرس له کبله د پیښ سوي مالي زیان د جبران لپاره لګول سوي محدودیتونه ورو ورو راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقۍ یو ډیره پیژندل شوې ډله وه او لا هم ده. دې ډلې په 1968 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول له ښاره د پاپ او راک موسیقي پیل کړه. حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې بیټل پتلونونه، بیټل ویښتان او د موسیقۍ هغه رنګ په اسانۍ لیدل کېږي. د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدې یوې ادارې خرڅلاو ته ایښي. نور جزئیات په دې رپورټ کې چې فرشتې جلال سي چمتو کړي.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندر از رات در پریش دا د خوشحالی په بدله بدله کړه. هغوی څلور تنه و چې جان لنن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومیدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې اغیز درلود. جود ته یو چا نوم دی، هی جود، یعنی ای جود. دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړې ده. په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې یې خاطې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅ سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقۍ د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جوت د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جوت سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اورېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم د دې شکه مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
اوس هم د ازادي رادیو مجله
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت.
فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زر پان کې به یو پخوانی کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څم.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د طاهر ځلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانې زم بیا به یې وڅ لیکلي، خدای خبر بیا به دې وڅ رنګه تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لوګې کړه، زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایي او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکارېده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیا کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
سپند ډېره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډېره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاس سره وړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بد سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیه چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مالو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل خپل نوم رازیخی وای چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټور ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته ده چون د دې موږ قدمي همداسې رواج هم د مور پلار هم سکړی موږ هم همدا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګای څه ګټې لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو که دی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپان د جوش میدن که بخاطر که همو تارای قالین رنگ میره و از رنگ ازو استفاده میکنم بخاطر قالین.
د نوموړي په خبره که چیرې سپیلنی په اوبو کې جوش او په اوبو ټول بدن پریمینځل شي نو له یوې خوا میکروبونه وژني او له بلې خوا جلد نرم او تازه ساتي.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لر. دا چې په کور کې مثلا موږ د ډیرې کړنې دي چې موږ ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثره خلک موري چې هغه بي سواد دي، هغه حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکړ هم کله نه دلوستي، نو هغه سره پوښتنه ده چې یره ز خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډیره مهمه دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د رما راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکی جواب ورکې چې دا ماشین لري انجن لري تیلور لوی کې بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پوهېږي بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري ښه چې دا تا ورته ځواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي وخت ده ته هم ځینې ځواب وي بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض ده یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول دې مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یوغو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نست خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره به ډوډۍ کېنې دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدلته ما سره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ول وی کله چې پلار ماشوم سره ول وی ول وی دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوښتنه چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول دته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای وای ک نور مو وس نه کید زړه اخبارونه واخلې کورته یوسی پرې دې چې ماشوم یې وشکې امدار کاغذونو کړپ او کړوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستاس ماشوم لوستره نسی خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوندځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوندځي ته نسی په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوندځي ته دي دا چې ذهنن خوندځي ته ماده کې د کله به خو به بده د نور ورونو سره خوندځي ته ولېږي ته ور سره کله خوندځي ته ولاړ سي ته په د خوندځي وګورې چې په خوندځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهنن ماده کې د دې خوندځي ته ولاړ
سي تب مخکې د ناز خبرو کړار یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ور کوي هر خبرې مني
کاش کې منلې وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نو مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې در ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توان نو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او دا په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبته نه پری چول دا په ما ګران د پخې چاو دی کیږي ولاس چاو دی دا فصل کې تبعیض دل رواني پلا
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته دې پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورو باد کې به راوله او بودي وی وینځه پاکه صفایک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله به ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تلی و نه ساري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپږ کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري د ماشوم څارنه له وکلنۍ پیلې ځکه دای ملګری پیدا کی دای ټولګیوال پیدا کی دای کوڅې ته ځي تر دې وروسته دای ځکه و څاره چې د ملګری څوک دي خه خلق دي بد خلق دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخولي دي ک مؤدب دي دا سی و څاره لې غوې م منې کو کوشش وکه ماغه بد ملګری د ته مثال کی چې هغه خنه ده خلق ته به ازار ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې یو باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورسته دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته وایي ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه. برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50% پلار ته، 50% زوی مور ته، 50% پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چېرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چېرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چېرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم، دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت، بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نه سیال. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوا، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوا. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوا، مکه غخته هم خو زموږ منس کی یاری و نشوا. نستادت لونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوا. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدون کړي، خی هم دا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له څه لار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه، نو هغې دپاره څه لار ګوري ځان له، چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل و؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کیسې داسې فکر راشي که نه، نو بیا لارې بندې
دی. نه ښکاري چې مینه هم کړې ده؟
داسې چل دی چې مخکې و زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه که نه، داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې خو شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور.
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول. نو زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی موجود ہو.
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولسته دینه مخکې؟
نه دینه مخکې ما د شاعری لوسته نه و او داسې د سیم نه و چې بدر باندې مو لګي داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوي، پیغام ته پام کوي که قالب ته، او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډیر پام کوي؟
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم. زما چې سو پزړه باندې را علاقه یم کاغد خاورې پاواله سر سره شي، کاغد چا د درد احساس پاواله سر شي، که پار سه باندې راشي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بارو مخ تېر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک خوښ وي، لکه معمولی غونتی شعر یا معمولی غونتی دغه شو هغه دومره ضرور نه، خو هلته مسافری هغه احساس پتا غالب یار سه پتا غالب وي، نو هغه معمولی غونتی خیال چې هغه پتا ډیر درون لګي او ډیر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې دخلې ول شعر نه نو تعالی خپل نظر کوي. مسافری کې تاسو ته ما وی کنه چې مسافری کې لږ غونتی خ خیال پتا ډیر خلګي، لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه، مطلب 400 دغه کسوک معمولی زو چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ډیر خ خکار چې دامه ګن ډیر خشه دی داسې نغدا سي نه لکه خنه دومره. دلته وطن کې چې نه چې د خلې ول نه کنه لو چت شعر نه پتا باندې لګی نه، دلته کې شاعر چې کوم نه خکیږي.
منصور صاحب، کدار ته وای چې په خپل په شعر په جبا پختون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو دا سي چې د ما ډیر پیغامونه دي، خو ځاګ سر یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاور چې کوم دی دو سیزونه واړي، یو امن واړي، یو ترقی واړي، دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وي دغه حق نه ور کړی چې دغه حق تاسو نه ور کړی، د انسان حق تلفي وکیږي. یو دا یو بغیر د خپل جبې نه ترقی ډیره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ماستر د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه ځکه دنګ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه هغوی دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو دی چا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد ویږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی پیژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ ټول د یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډیر دي، هر څه ډیر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښو دي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپیژني.
تیرخ منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار سورته وي، هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانې ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانې وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول، نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن د کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خو ډیر پوره امید وس او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
حالت چې کوم دغه ستاسو شهید ځپلې وه
ډیره زیاته لکه زه به تاته سویم زه به تاته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلې دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاڑی بینو مجون کا داو کم خوز بس گٹم اوس بس بیلم او خلق پ جنگونو کی ظلمی بیلی زپ کی د مور د غی گواڑ بیلم او صوبہ د پختون پوینو غیر ساتم صوبہ د پختون پوینو غیر ساتم صوبہ د کابل د سینو ب بیلم او یمن سورا اوس کم هم ولی دا یمن سورا اوس په هم زړه بیلم
اخری پختن منصور سب زما دای چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر کوم یو بهیر چې روان دی ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه او پای کې خلک بیا ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګ چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس غونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانت دغه شانت چې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولنی ځل دومره رالو اوسه پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته وی چې هغه څنګه وی زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وی چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وی چې په فخر سره به ته وی چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وی اوس دومره شو چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دا څه شعر نه
تامن سور کلی کې نشتا تامن سور چې چر تراشي تامن سور کلی کې نشتا تامن سور چې چر تراشي دخل کور دتلو پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی زنی خلق بیتا پوس دزڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامه هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمه وی. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي.
لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1250 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره مومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیل می وستلې وې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېروو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حالې به حال کړما. ما وې که خط پرانیزم بیا به وې سلی کلی. خدای خبر بیا به دی وې څنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخولان د ازغی د استراب راشن شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څلکو راغلا. هغه چې ما یې هیله نه درودا ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پسپین پاڼې د ځلان زورو. خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو.
خدا انزور پا قلم رسم نو د گلابی وینو لطاز کو جوڑو ستا د وجود د گلابی وینو د رنگ قربان ستا د وفا پا تقدس باند ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغ طول و فاصلو باوجود زمون پا پخو که د رواج د زنزیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چه تبا وسهم زما لاری چاری چه تبا وسهم زما لاری چاری
نړیوال سازمان څوی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.